په مسن کې د ماپښین 2 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبريږي. نن جمعه ده، د مرغوم یا جدي نه وشتمه د جنوري میاشتې 19 د خبرونه په خبرونو پیلو. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یا UNDP وایي په افغانستان کې د ښځو پر کار بندیزونه د دې سبب سوي چې د افغانستان اقتصاد 1 میلیارد امریکایي ډالره زیان وګالي. دغه بنسټ په خپل یو راپور کې چې د تیرو 2 کلونو وضعیت ته پکې کتنه سوې او پرون د دې ادارې استازي سټیفن رودریکس یې کابل کې جزئیات د رسنیو سره شریک کړل، ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې له انساني بحران سره لاس او ګریوان دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ویلي که څه هم د بالغو کسانو لپاره کاري فرصتونه تیر میلادي کال څه زیات سوي، خو بیا هم ګڼ افغانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. طالبانو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او فعالیتونو د محدودیتونو په دوام فزمری اسد میاشت کې د ښځو سنگر ځایونه هم وتړل. تر دې مخکې طالبانو په کورونای او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار هم منع کړی و. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM د افغان ښځو او نجونو د حقونو د بیا ورکولو غوښتنه کړې ده. دغه ادارې پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ په ګډه کولای سو د دې زمينه برابر کړو چې د افغان ښځو او نجونو حقونه ترلاسه، خوندي او ملاتړ وکړو. څه کم 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دوام لري. له ګڼو غوښتنو سره سره طالبانو د نجونو او ښځو په وړاندې خپل دریځ بدل کړی نه دی. د طالبانو یو مخالف ډلې د ازادي جبهه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دخولي دروازې پر قراول د حمله پر مهال د څلورو طالبانو د وژلو ادعا وکړه. دغه جبهه تیر شپه په ویلامیه کې ویلي چې په دې حمله کې 2 نور طالبان ټپیان سوي دي. ویلامیه کې ویلي چې په حمله کې د طالبانو یو پوځي موټر هم تخریب شوی دی. د طالبانو حکومت د دې موضوع په باب څه نه دی ویلي. د ازادي جبهه ویلي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ملیشو په وروستیو اونیو کې په کابل، بغلان او بامیان کې ځوان نجونې نیولي، زندانی کړي او شکنجه کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر وایي د دغه هیواد جګپوړي ملکي او پوځي چارواکي نن له ګاونډي هیواد ایران سره د راغلي کړکیچ په اړه امنیتي ارزونه کوي. مرتضی سولنګي دا څرګندونې داسې وخت کوي چې ایران پر پاکستان او پاکستان پر ایران د بی پیلوټ الوتکو او میزایلو حمله وکړي. پاکستان پرون د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې پر ځینو اهدافو ځوابي حمله وکړي چې اسلام آباد د بیلتون غشتونکو یو پټنځای بلل دی. تر دې مخکې ایران د سېشنبې پورز د پاکستان په خاوره کې دننه حمله کړې وه او تهران ویلي و چې د یوې افراطي ډلې جیش العدل مرکزونه ویشتلې دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ به د امنیتي وضعیت د ارزونې د ملي امنیت کمیټې د غونډې مشري وکړي چې د ټولو څانګو مشران به پکې حاضر وي. اسرائیل ویلي چې په غزه کې د حماس توندلارې ډلې شاوخوا 2/3 برخه جنگي قطعات له منځه وړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل تر بشپړې بریا پورې به فشار ته دوام ورکوي. نتنیاهو زیاته کړه جګړې 2 مرحلې لري. لومړی د حماس د ځواکونو له منځه وړل دي چې د ده په خبره د دوی منظم جنگي چوکاټونه دي. دویم د سیمې څخه د وسلوالو پاکول دي. نتنیاهو د یو وژل سوي اسرائیلي عسکر عکس په لاس کې نیولې وو او ویل چې هغه بې ځایه نه دی مړ او ژمنه وکړه چې د حماس له ماتې او د یرغمل سویو تر خوشې کېدو پورې به جګړې ته دوام ورکړي. اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 وروسته له هغې پر غزې پراخ بریدونه وکړل او زرګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې لومړی حماس پر اسرائیل برید وکړ. حماس جنګیالیو د اسرائیل په خاوره کې د حملې پر مهال لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمل کړل. د روسیې یو چارواکی وایي چې د اوکراین یوې بی پیلوټ الوتکې نن د روسیې د بریانسک سیمې په کلینسکي سیمه کې د تیلو پر یوه زیرمه حمله کړې ده او مخکې تر دې چې د روسیې د هوایي مدافع لخوا وویشتل سي د تیلو په زیرمه کې اور بل کړی دی. د روسیې محلي والی الکساندر بوګوماس په ټلګرام کې ویلي یو بی پیلوټ هوایي واسطه د روسیې د برېښنایي دستګاه لخوا سرکوب سوې ده. د دې په وینا تر دې پیښو وروسته د دې واسطې مهمات د کلینسکي د تیلو پر زیرمه لویدلې دي. د دې په وینا د اوروژونکو لخوا لګیدلې اور مهار سوی دی. د روسیې چارواکي وایي په دې پیښه کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د ټولنیزو شبکو په تصاویرو کې ظاهرا د چانکونو د یوې تحویل خانې تر څنګ لګیدلې اور ښکاري چې زیات لوګي ورڅخه پورته کیږي. دا خبرونه
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کله مو کوم په ایران کې د پاکستان بمباری او په پاکستان کې د ایران برید به د سیمې امنیتی وزارت په کوم لوري روان کړی او اغیز به پر افغانستان شوی په دې اړه دلته بحث لرو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت خبر پانه کې وویل پاکستانی ځواکونو د پنځشنبې په سهار د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچانو د بیلتون غوښتونکو ډلې په تنځایونه په نقشه کړی دي چې یو شمېر ترهګر پکې وژل شوي دي. بلوچ ازادي غوښتونکو غورځنګ ویلي دي چې د دوی کوم غړی د دې بمبارۍ په ترڅ کې نه دی وژل شوی. د ایران مهر اژانس د سیستان بلوچستان د والي د مرستیال علی رضا مرحمتی په وینا خبر ورکړ چې دا حمله د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې شوې دي چې درې مېرمنې، دوه نارینه او څلور ماشومان پکې وژل شوي دي. د ایراني چارواکو په وینا ټول وژل شوي بهرنیان دي. پاکستان دا حمله د ایران د وړ مشپې د حملو په ځواب کې کړې دي چې د تهران په وینا په بلوچستان کې د جیش العدل ډلې مرکزونه ویشتلې دي. ایران په بلوچستان کې تر بریدونو وروسته وویل چې د پاکستان ارضي تمامیت ته درناوی کوي. پاکستان هم د ایران د نن تر حمله وروسته ورته خبره وکړه. په اسلام آباد کې د چارواکو په وینا داسې راپورونه خپره شوي دي چې له تهران یې غوښتي دي چې ایران دې له نورو بریدونو لاس واخلي کنه دا لانجه به پسې پراخه شي. په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان ترمنځ وروستۍ تاوتریخوالی د اندېښنې وړ بولي او په دواړو ګاونډیو هیوادونو غږ کوي چې له زغم څخه کار واخلي. د ایران د اسنا اژانس د راپور له مخې په داوس کې د نړیوال اقتصادي غونډې تر څنګ د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سیشنبې په ورځ د پاکستان له سرپرست سریاعظم انوارالحق کاکړ سره په سیمه کې د ترهګرو د موجودیت په اړه خبرې وکړې. ایران وایي چې تر دې مخکې هم له پاکستان سره دا مسله شریکه کړې ده. په 2001 کال کې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په سراوان کې یو شمېر ایراني عسکر برمته شول چې بیا ایران ادعا وکړه چې د دې ترهګرو مشران پاکستان ته تښتېدلي دي. پاکستان هغه وخت انکار وکړ. البته ایران او پاکستان سرحدي کمیټې لري چې د پولي پوجدو ستونزې په خپلو کې هواروي او دا خبرې رسنیو ته نه راوځي. خو په وروستیو کې چې دا حمله وشوې ولې سرحدي کمیټو دا مشکل حل نه کړ؟ دې ته اوس اندېښنه شته چې وضعیت پسې کړکېچن نشي.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه له ازادي رادیو.
دلته مو د بحث لپاره د سیاسي چارو کتونکي شینکی کړوخیل ته بلنه ورکړې ده. په جرمني کې د پانتون استاد محمد اسحاق اتمر را سره په خبرونه کې دی او د امریکا په ویسکانسن پانتون کې استاد نجیب الله آزاد په دې خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. خبرونه ته شر اخلي. اغلی کړوخیل څه فکر کوي چې دغه د پاکستان او د ایران ترمنځ به وضعیت پسې نور هم کړکېچن شي کنه؟
سلامونه تاسو ته محترم میلمنو ته او د پروګرام محترم اوریدونکو ته. زما پان باندې ایران او پاکستان هغه دوه ګاونډي دي چې معلومدار اوس نوی ایران احساس دی د ویرې کوي د هغه افراطي ډلو نه کوم هغه عملیات چې هلته د دوی په ملک کې وشول سم په کرمان کې او دوی وګړي ایرانیان له لاسه ورکړل. نو معلومدار هغوی دواړه ضرورت لري او همدارنګه پاکستان کې هم د ټي ټي پي د نور افراطي ډلو عملیات روان دي چې همیشه په افغانستان، ایران او پاکستان درې هغه ملکونه ګاونډي ملکونه د منطقې دي چې همیشه افراطي ډلې یا مخالف ډلې یا ځان غوښتونکې ډلې هر څوک چې دي نو کله چې دوی ځینې عملیات کوي هغه کوي د یوازنې لاره یا ځای د فرار هغه همسایه ملک دی چې هلته ولاړ شي. او پاکستان خو د ټولو افراطي ډلو یا مخالف ډلو د تروریستي ډلو همیشه کوربهتوب کړی په هر دلیل باندې چې دی. نو زما په اند باندې چې دا وضعیت باید خرابي طرف ته ولاړ نشي ځکه چې دوی دواړه په داسې یو حالت کې دي چې اسې پذیري حالت کې دي. نو زه فکر کوم دې لپاره چې دغه افراطي ډلو یا داسې عملیاتو مخه ونیول شي دوی ضرورت همکاري ته لري او شاید چې د دې منځ کې یو تفاهم ترمنځ رامنځته شي تر څو پورې وکړای شي ځکه دغه مشکل په ګډه سره حل کړي.
مننه.
ځکه هلته هم دوی په بلوچانو باندې مطمئن نه دي او په دې طرف کې پاکستانیان. نو دوی یو بل همکاري ته ضرورت لري. زه فکر کوم بجای داسې دا تشنج یا زیات شي نو فکر کوم چې یو تفاهم د همکاري لاره به ونیسي.
مننه. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې دا کړکېچ به ممکن پراخ شي او کنه؟ که دیشه چه لحمده سرا برته در دوار و هوادون و ترمز روابط بهترش؟
یقینا زبده باوریم چه بسیمه که کسوم را تخانک دیدیگی لا دسیمه دپارا زیان ده. اول خو دقا تازه خبر ده چه نن پاکستانی قواتونا ده سیستان و بلوچستان د سیروان سیموشته یعنی دا دا سیخی چه پاکستان دوم را صبر و حوصله نتولوده چه دا خبری یا دا مسئله دا خبر دلار نه حل کی او دی دوی نور دوست حوادونه کن چی دی مثلا چین ده غاگی پودی بانده کرشتاسه د صبر نه کار واخلی او دا خبری که دیشی چی دا خبراتور دلار نه تاسه حل کی در صورت اوس خو بلوچان هم په سیستان بلوچستان کې د ایران لپاره یو مشکل ده. هم دغه چې پاکستان خواته ده بلوچان دي دا هم پاکستانیان دوی نم ډېر حراس لري. حتی داسې ګمان کېږي یا ځینې خلک په دې باندې هم فکر کوي چې دغه په یو تفاهم سره د دواړو خواو نه ترسره شوی.
یعنی ستاسو مطلب وبخشه یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دا کړکېچ به پسې پراخ نه شي د دواړو هیوادونو ترمنځ.
ایران یو حساس حالت کې دی. ایران هر خبره فکر کوي چې د دې تر شا نور لاسونه وي ځکه ایران مثلا په غزه کې مصروف دی، په لبنان کې مصروف دی، همدغسې په یمن کې مصروف دی، په سره بهیره کې مصروف دی. خو یعنی دا به یو بل هغه یې د ایران دپاره نو ځکه ایرانیان هم ورخطا دي او داسې فکر کوي چې هر حرکت دوی ځواب وایي نه چې دا چې د دوی دپاره کومه بله هغه نه توطیه نه وي. نو زه داسې فکر کوم چې دا د سیمې دپاره ښه
مننه اتمر صاحب. دیتا با بیا راشو دیتا رازو چی ده سیمی لپاره اثرات سی دی خو همدا پشتنه سی آیا دغه کړکېچ با پسی پراخ شي او کنه؟ په دې برخه کې با ده آزاد صاحب نظر واخلم تاسو څه فکر کو؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دا کړکېچ با پراخ شي. ډېر ټول عاملونه دي په سیمه کې، په ټوله سیمه کې ستونزې رامنځته شوي دي. اما د جیشل عدل او همدارنګه د هغه ازادي غوښتونکو بلوچانو چې پاکستان یې ځان ته خطر او ترهګر بولي دغه په دغه ډول باندې ټارګټ کول او بیا دې تاسو د هوادونو ترمنځ د یو بل په جغرافیا باندې بریښ کول د دې ښکارون دوی کې چې راتلونکو ورځو کې کله نږدې لوي ممکن کال دوه کال وروسته هم دغه د لکه په تیر شل کلونو کې چې بعد مرغه په افغانستان کې دي نیلې دلې په اوایل کې ډېرې نوې هغه ډول قوي لکه اوس چې قوي شوي دا به نور هم قوي کېږي او د سیمې په ځانګړې توګه د سیمې قدرتونه به د دغو ډلو تر شا لا هم نور درېږي. یوه خبره چې ډېره ښکاره ده هغه دا چې دغه دوه هېوادونه پاکستان او ایران په تېرو درې څلورو لسیزو کې د دغسې ډلو که څه هم بلوڅ ازادي غوښتونکي په هغه کټګري کې نه راځي چې د افراطیزم کوم تعریف ورته سوی دی، اما په تېرو درې څلورو لسیزو کې حتی د پلان اف اټک باب ورلد وار کوم کتاب لیکل دی چې د واضح ډول لیکل دی چې دغه دوه هېوادونه تل د افراطیزم یا هغه افراطي ډلې چې هغه د سیمه کې د نورو د سیمې او د نړۍ د قدرتونو لپاره وکارول شي د دې تر شا درېدلې دي. او دا د دې لامل شوی دی چې بیا نورې هغه ډلې چې په سیمه کې وسلوالې ستونزې پیدا کوي د همدغه دوه هېوادونو پناه ځایو ته پناه یوسي. نو جیشل عدل همدارنګه د بلوچانو ازادي غوښتونکي په ایران کې او جیشل عدل په پاکستان کې هغه پټنځایونه یا ښکاره ځایونه چې درلودل هغه هم صادقه شوله چې دا دلته ښه او دا د دوی هلته مرسته کېږي، هلته د دوی تحلیلات او د دوی لوجستیک ټول کېږي. نو زه فکر کوم دا اوسنی وضعیت په ګټو او هغه څه چې حتی په امریکا کې اوس ځینې پالیسي میکران په دې باندې بحثونه پیل کړي دي، هغه هم د دې وړاندوینه کوي چې دغه ستونزې په پراخېدو دي او ټوله سیمه به د دې تر اغېز لاندې راځي.
مننه آزاد صاحب. تاسو بلوچانو ته اشاره وکړه، د بلوچانو د غورځنګ په ارتباط چې په پاکستان کې د بلتون پالنې بلتون غوښتونکو غورځنګ پیل کړی دی، په دې ارتباط د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر مې تر خپرونې مخکې واخیست، دا به په لنډو سره واورو بیا به بحث ته دوام ورکړو.
او دې کې شک نشته، دا خو تاسو ګورئ کې نه چې کله ایران کې بادشاه دغه مسلې د کوردو د بلوچو د مسلې وی هغه عراق سره دغه مسلې وی کوردو باندې د کوردان ته کې اخیره کې را بسیر شو کنه، دا دی اوس تقریبا عراق کې کوردان د دولت تنظیم دي، حیثیت د دولت تنظیم شوی دی. دغه بلوچانو د مبارزه بین الملکی ګلا بین الملکی ګی رسنی زکیږي او تاسو خبره سمه ده.
اغلی کړوخیل د شاغل خټک لدې نظر سره تاسو تومره موافق یا سیدی خدا وایي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ کړکیچ به د دې سبب شي چې په بلوچستان کې د بلوچانو غورځنګ ته یو ډول غیر مستقیم تبلیغات وشي چې دا خبرونه په نړۍ کې خبري شي او د دوی د غورځنګ به ور سره ډیر مطرح شي.
نو فکر کوم چې لدې وضعیت نه به نور استخباراتي فعالیتونه د نور ملکونو بدل کړي، هغه څوک چې غواړي چې واقعا پاکستان ته ستونزه جوړه شي، هغه څوک چې غواړي چې مثلا ایران له ستونزو سره مخامخ شي، ځکه چې همدغه فرصتونه دغه ګروپونه اوس په هغه نور لاسونه چې غواړي دلته دغه تشدد زیات شي، دغه ایران له مشکل سره مخ شي یا پاکستان له مشکل سره مخ شي، د دې نه به استفاده کیږي. اما زما په ان باندې څومره چې خپل ایران او پاکستان مطرح ده، ځکه چې دواړه یو اساسي پذیري حالت کې دي او بل همکاري ته ضرورت لري، او دوی بدون د شک چې پاکستان هم اوس د مڅ چې تی بي سره په مشکل کې ده، موږ به ویره دوی اوس له بلوچستان نه لري او د کسي د بلوچ په منطقه کې ډېر عملیات تر سره کیږي او دوی واقعا نگرانه دي.
ګارډین رسپانی د همدې مسلې په ارتباط باندې نن یو مقاله خپره کړې ده، او په دې مقاله کې لیکي چې بلوچانو په پاکستان کې چې کله په 1948 کال کې پاکستان جوړ شو، تر هغه وروسته له پاکستان له جوړ سره مخالفت وکړ، بیا په 1950 کلونو کې مصالحانه حل ځلې پیل کړې، په 1960 کلونو کې، په 1970 کلونو کې، خو په یو کلونو کې چې د شوروي اتحاد قواوې افغانستان ته راغلې بلوچان یو څه غلي وو، خو اوس بیا د دوی حل ځلې د پاکستان په ضد باندې پیل شوې دي. حتی ځینې کسان دا هم وایي چې ممکن په بلوچستان کې د فبروري په 8 منټه چې د پاکستان کوم عمومي انتخابات په پام کې دی هلته سم تر سره نشي او یا حتی تر سره نشي. په دې برخه کې آزاد څه کستاسو لړ نظر واخلم، څه فکر کوي چې د بلوچستان تحریک به لدی سره نور هم مطرح شي او کنه د پاکستان په ضد؟ البته
په دې کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان یا د آزادۍ غوښتونکو کوم تحریک سره لکه څنګه چې د ګارډین وسمانه له مقالې څخه تاسو ودونه سو او اساسل ویش تر اوسه پورې د پاکستان تر ټولو او یو ډیر متحد او په دري زولار مخالف حرکت دی. دغه څه کوم شکل چې وسه ما څه ویلي موږ د دې خیدانو چې په تیر یو نیم کلونه کې د بلوچستان د ازادي غوښتونکو تحریک کله چې د نړیوالو ورځپانو سرلیک سو په تیر یو نیم کلونه کې یاده دی غړي هتا په غربي هیوادونو کې ووژل سول، او بیا د دې تر څنګ زمي است ادب تشدد مبارزې هم بلوچستان کې پایل شوې چې هغه خپل هم یو ډول نه یو ډول د بلوچستانو د ادبي لې د ازادي غوښتونکو تحریک هغه نوم راپورته کوي. نو ښکاره خبره ده چې دا به نور هم د توجه وړ ګرځي، لکه په هغه مقدماتي خبره کې چې ما یادونه وکړه چې بلې باندې بحثونه اوس په متحده ایالاتونو کې پیل شوي او کله چې په متحده ایالاتونو کې پالیسي جوړونکي یا سناتوران په دغه موضوع باندې بحث پیل کړي، په ښکاره خبره ده چې د بیلې نوم یا د بلوچستانو د ازادي غوښتونکو نوم هغه په لومړي سر کې راځي او په لومړي سر کې د نوم راتل د توجه هم اړول دي، او پاکستان په دې مطمئن دی په تیر او څو او کلونو کې کله چې دوی په دغه دوو ایالاتونو کې چې د دوی صوبې او تبایي پښتونخوا او بلوچستان کې سرمایه گذاري هم نه ده کړې، هغه دغه ډیسپیوټډ ټریټری یا مثلا د شخړې ډکه یو سیمه چې هغه باندې داوی هم دی افغانستان خپل دعوا لري بلوچستان پاکستان نه مني، نو دا د داوی د دې سره هم ده. خو ستاسو د خبرې مختصرا جواب هم دا دی چې بلې وو د بلوچستانو د ازادي غوښتونکو دغه تحریک به اوس د نړیوالو رسنیو سرلیک شي او نړیوال پالیسی جوړون کی په نړیوال سیاست کې سیاستونه او سیمیز سیاستونه کې سیمیز او نړیوال قدرتونه کوم چې هغه رول لري په نو دغه تحریک نوم به یادېږي.
مننه استاد صاحب د ستاسو د خبرې په تایید. مثلا د ازادي راډیو ورسپانو ته او چاپی خبرونو ته د کتنو په ترڅ کې چې کله پوتیرو فرزن یو اټکلي وخت زیات کم پوتیرو شپږو میاشتو کې چې ما ورته کتلی دي، کله هم د بلوچانو په اړه باندې مهمو ورسپانو لکه ګارډین او لکه واشنگتن پوسټ او دغو لیکنې نوې خبرې کړي، لیکن له تیرو دوو ورځو راهیسې په اکثرو مهمو معتبرو ورسپانو کې همدا مسله یادی چې او بیا یو لویه برخه هم د بلوچانو غورځنګ ته ځانګړي شوي وي. وړاندې له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
دا ازادي په سپوکي د پروګرام د دې بحث موضوع مو په فیسبوک کې د ازادي رادیو په فیسبوک پانه کې شریکه کړې ده. ګڼ اوریدونکو خپل نظریات سره شریک کړي دي او څو به زه له تاسو درنو میلمنو سره هم شریک کړم. محمد اکرم جان لیکي افغانستان به تر باغونو وړوي، البته د وینا هغه که پاکستان دی او که ایران چې د افغانستان لپاره څه کوي. حسنا جلال لیکلي دي دوی د دومره تکړه شي چې یو بل ختم کړي، موږ به نندارې ته تیار یو. رحماني لونګ خلیل لیکلی دی خدای دې دواړه ملکونه سره اخته کړي چې دواړه ملکونه زور وبشي، دواړه د افغانستان د پوینه دښمنان دي. پرلت پهلوان لیکلی دی نسبت ایران ته پاکستان افغانانو ته ډېرې ستونزې جوړوي او هر ورځ پوله تړلې وي. نعمت الله فقید لیکي پر افغانستان دغه جګړه هیڅ اغیز نه کوي. سعادت الله سادات لیکلی دی پر افغانستان دا جګړه اغیز نه کوي، دا دواړه هیوادونه د ځمکې له مخې د پوینا ورک شي. نور اوریدونکو هم خپل نظریات سره شریک کړي دي او ډیر دي، له دوی مننه کوم. اوس په بیرته بحث ته راوګرځو. د بحث دې مسلې ته چې د ایران او پاکستان خراب روابط په سیمه باندې څه تاثیر وکړي، که چېرته له لویې سره د منځني ختیځ لاغه سره راپیل کړو، په غزه کې جګړه وروسته د لبنان او د اسرائیل ترمن نشتی، بیا په سوریه او عراق کې د ایران بمباری، په حوثیانو باندې د امریکا او بریتانیا بمباری، او وروسته جګړه د پاکستان تر لمنو را رسیدلې ده. اتمر صاحب څه فکر کوي چې داسې اندېښنه نشته چې دغه د جګړې لمن که له غزې را پیل کړو په پراخېدو ده؟
یقینا دغه تشویشونه شته دي، ځکه اوس که منگه ده نن رازه ده صورت حال و گروه پاکستان و ایران دواره تریو هده پوری اوس هم پرکی دی الارد دی پستلات ترسید دی پدیمانا چه مثلا پاکستان به پاکستان ده صدرازم پراغی کیو پسیویس کیو ده خپل سفره نیوه تمام پری خود بیرتراغه پاکستان تنن او ایران همدغه سه د پاکستان سفیر بللای او پاکستان د ایران سفیر ته د پاکستان د تللو ویزه نه ده ورکړې. همدغه سه ورو ورو هغه کېږي مخ په زیاتېدو دی دغه تشنج. بله خبره دا ده چې ایران داسې احساس کوي چې نه چې دا کمبل دام د ایران د پاره، ځکه د پاکستان او د امریکا اړیکې سره ډېر نږدې او ستراتیژیک دي. که پاکستان بدون د امریکا د هدایت نه په دغه کار لاس پورې کړي، زه فکر کوم دا ممکن نه دی د پاکستان دپاره، ځکه د پاکستان اقتصادي وضعیت دومره خراب دی چې د یو نوې جګړې توان نه لري. خو په هر صورت که دا یو داسې یو لویه پروژه وي چې پر ایران باندې جګړه راشي، دا نو یو بل سناریو دی او دا د سیمې دپاره ډېر خراب پایلې به ولري. په هر صورت دغه نارامي که د ایران د خوانه ای که د پاکستان د خوانه ای په افغانانو باندې سخت تاثیر لري، ځکه زموږ اقتصاد دغه دواړو هېوادونو پورې تړلی دی. زموږ خوراکي توکي مال تجارت دغه راکړه واکړه په دواړو هیوادونو باندې استوار دی. نو زه داسې فکر کوم چې دا به مشکل ایجاد کړي او وکتل شي. یعنی یو څو ورځې به موږ وګورو چې دغه کومې خواته انتشار کوي، دا فروکش کوي او یا دا که په خورېدو دی پراخېږي.
مننه اخلي کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ چې دغه جګړه داسې نشکاري چې په دې سیمه کې د منځني ختیځ لاغه سره رانیولې تر دې خو او پوری په پراخېدو دی یو ډول؟ البته اتمر صاحب دې ته اشاره وکړه چې پاکستان ممکن له امریکا سره په دې برخه کې خبرې کړې وي، لیکن په ورته وخت کې چې خپل رسنۍ سوشل میډیا ته څوک ګوري، د پاکستان په پاوڅ باندې ډېر زیات فشار دی. حتی د حمله په لومړی ورځ باندې ډېر سخت انتقادونه کېدل چې ولې زر عکس العمل نشکاره کوي. یعنی پاکستان پاوڅ هم تر فشار لاندې ده، باید یو څه یې کړی وای. که تاسو نه سره وخت
څنګه چې ما مخکې وویل چې دغه وضعیت نه به اوس هغه ملکونه چې غواړي پاکستان او ایران دواړه ناامنه شي او په مشکل کې ښکیل شي اسمان به لاس وهنه کوي.
لکه کوم هیوادونه تاسو مطلب کوم هیوادونه دي؟
بېتن شاک مثلا هند د دې وضعیت نه باندې راضي وي چې دا وضعیت لږ تر تشنج خواته ولاړ شي او په ان باندې سم دی یو لو اتهام د چې بلوچستان سره همکاري لري او افغانستان یو قیمت هم د بلوچستان لپاره مده ورکول چې ګویا د افغانستان جمهوریت انډین سره همکاري کوي تر څو په بلوچستان ته کومک ورسیږي. نو دوی دغه د پښتنو رونتیا یا د پښتنو د تاسو مو حرکت چې وو بیا په سره د خپل بلوچستانو د ربیت راپورته کېدل او ځینې تحرکات په کار اچول، نو دي کې هند او افغانستان دواړه ګرم بللو او متهمه ولوي. همدارنګه مثلا امریکا به دې ته خوشاله وي چې مثلا ایران څنګه په یو جنجال کې شکل کې، همدارنګه مثلا کې اسرائیل دي. یعنې دلته ستاسو هغه مختلف کسان دي چې یا مختلف ملکونه دي یا مختلف استخباراتي کړي دي چې دغه وضعیتونه نه ګټه اخلي او لمن ورته وهي او د خپل تحرکات په کار اچي. دا مربوط دي ده چې آیا څنګه چې تاسو هم وویلې چې څومره د پاکستان فوج له یو فشار لاندې دی، ځکه چې واقعا هلته اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب دی، سیاسي ثبات مطلق له بینه تللی دی. مثلا یو مطرب صدر اعظم اوس مثلا په زندان کې پروت دی، دلته وضعیت ډېر هغه نه دی. آیا د پاکستان فوج به وکړی شي چې مثلا هم د امریکا فرمایشات په دې وخت کې ومني او امریکا بې تفاوته نه پاتې کېږي او واقعا غواړي به چې هغه ته مشکل جوړ کړي ایران ته؟ اما له بل خوا نه وګوري چې آیا پاکستان دا څنګه محاسبه کوي که چېرې مثلا ایران سره همکاري نکوي یا مثلا سره ځان په مشکل کې اچوي، نو خپل بلوچانو لپاره چې هم مثلا که اوس بلوچان که د افغان خاورې نه استفاده ونه کړي خو مجبوري چې د ایران له خاورې نه استفاده وکړي، نو دا وضعیت څنګه بیا مهار کېږي؟ نو مربوط دا ده چې مثلا څومره پاکستان اوس په دې وخت کې یو ډېر داسې رول ولوبوي چې ځان زیاتره اسیب پذیره یا متضرره نه کړي او واقعا د بلوچانو د پرمختګ مخه هم ونیسي او دغه ټول فعالیتونه چې کېږي اوس په شاید دوی به له طالبان هم نګرانه وي، ځکه چې اوس خو به د طالبان کېدای شي چې مثلا ځینې همکاریانې ولري او نه لري. اما په هر صورت دغه یو مشکل دی چې نه تنها چې د ټي ټي پي مشکل به وي، بلکې زه مطمئنه یم چې یو څه وخت بعد به شاید همدغه مسله به هم راپورته شي چې ګویا د افغانستان لارې نه هم بلوچان په اصلاح تاکچکیږي.
البته اوس هم ویلې دي ځینې پاکستاني رسنیو د ځینې پاکستاني چارواکو په وینا په تیرو دوو کلونو کې هم ویلې دي چې لا هم د بلوچو له وسلوالو سره د افغانستان له دننه کومکونه کیږي. البته تاسو مخکې دې ته اغلې کړوخیل اشاره وکړه چې د جمهوریت په وخت کې په افغانستان باندې دا اتهام و چې له بلوچانو سره د افغانستان له دننه مرسته کیږي، خو که چیرته ارقامو ته وکتل شي په تیرو دوه نیمو کلونو کې د بلوچانو غورځنګ کمزوری شوی نه دی، د دوی حمله زیات شوی دی او شدید شوی دی. آزاد صاحب که تاسو نظر واخلم، څه فکر کوئ چې دا وضعیت په کله هم تاسو د خبرونې په پیل کې دته اشاره وکړه چې شاید د اسلام آباد او تهران روابط بهتره نشي، اما که دغه روابط جګړې ته ملاړ نشي او هم دغه سکړکیچن وي، فرزند سفیران یو بل ته نوي سره استولي او یا یو کشمکش موجود وي، په افغانستان به څه تاثیر وي؟
بله شکه چې په هر سیمه کې کله چې دغه سیستم جوړ منځ ته کیږي په ټول سیمه خپل تاثیرات لري. لکه د غزه او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوه، یا د فلسطین او د اسرائیل ترمنځ چې کومه ستونزه رامنځته شوه، ټول منځنی ختیځ ته تاثیر لاندې دی. همدارنګه تاسو یادونه د لبنان او د یمن وکړله، یا د حوثیانو د امریکا بریدونه، د ایران او د پاکستان په ستونزه کې، په شخړه کې افغانستان په مستقیم ډول، نه یوازې افغانستان، شاوخوا پراته ګاونډي هېوادونه، بیا هغسې هېواد لکه افغانستان چې هغه له هر پلوه خورا ډېر کمزوری دی، که هغه اقتصادي دی، که سیاسي دی، که حتی په اوسنی وضعیت کې فرهنګي او کلتوري برخه هم راواخلو، په هره برخه کې خورا ډېر کمزوری. تر ټولو مهمه برخه یې دا ده چې د انګریزانو په اصطلاح یو لینډ لاک هېواد دی، په وچه کې پروت هېواد دی، او ډېره زیاته تکیه یې په هغه تجارتي بندرونو ده چې هغه د ګاونډي هېوادونو دي، که ایران دی، که پاکستان دی، او که د منځنۍ آسیا ځینې هېوادونه دي. نو دا خو یو اغېز کېدلی شي. بل بحث دا دی چې له بده مرغه، لکه په تېرو دوه نیمو کلونو کې چې موږ ولیدله، کله چې د افغانستان جمهوري نظام سقوط شو، په لومړۍ ورځو کې افغانستان د نړۍ د رسنیو، همدارنګه د قدرتونو د بحث موضوع وه. لکن د روسیې او د یوکراین ترمنځ چې کله شخړه رامنځته شوله، کومه جګړه چې پیل شوله، افغانستان هغه ځای وبایله چې د نړۍ د بحث موضوع وه. نن هم د پاکستان او د که څه هم په ټوله سیمه کې ستونزې روانې دي، خو د پاکستان او د ایران شخړه به د افغانستان د نړۍ توجه لا هم د افغانستان په وړاندې کمه کړي، او دا بې توجه یوه ډېر لکه سیاسي تاوان چې افغانستان کې، یعنی د دې ستونزې تر تاثیر لاندې چې راځي، دا برخه ده. بل بحث دا دی چې افغانستان له بده مرغه په تېرو 45 کلونو کې د بېلابېلو جنګي ډلو، ترهګریزو ډلو، یا هغه افراطي ډلو چې د سیمې او د نړۍ قدرتونه یې د خپلو ګټو اهدافو لپاره خپلو بهرنیو پالیسیو له مخې کاروي، افغانستان یو ډول مرکز پاتې شوی دی. ځکه نه یوازې د افغانستان جغرافیه د دغه هېوادونو سره زموږ سرحدات، بلکې په افغانستان کې یو باثباته دولت نشتوالی، په افغانستان کې د یو داسې نظام یا یو داسې حتی د استخباراتي شبکې نشتوالی چې هېواد یې ولري، خپل هېواد او ملت وژغوري. د دې نشتوالی د دې باعث کېدلی شي چې دا خاوره به یو د بل په خلاف وکارول شي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې د متحده ایالاتونو د نن نه 14 کاله وړاندې چې د بهرنیو چارو وزیر وه، آغلی رایس په خپله مقاله کې په هغه مهال، البته د وزارت یا دفتر له وتونه وروسته چې د فیر په نامه فکر کوم مقاله وه، په هغه کې د خورا ډېر واضح اشاره کړې وې په سیمه کې، په منځني ختیځ او جنوبي او منځني آسیا کې د ځینې تعاملاتو چې 2016-2010 ترمنځ به راشي، چې هغه تعاملات اوس لیدل کېږي. او د فایر اینډ فیوري د ښاغلي ټرمپ د ادارې په هکله چې کوم کتاب لیکل شوی، د نه په اداره کې کومې پرېکړې یا کومې تصامیم یا کوم وړاندوینې شوې، په هغه کې هم ډېر واضح راغلی دي د فایر اینډ فیوري کې، چې د 2016 او 2010 ترمنځ به د ادارې چې په دې باندې کار کړی، د ټرمپ ادارې چې په کوم موضوعاتو بحثونه کړي دي. د ایران یادونه پکې شوې ده، همدارنګه د منځني ختیځ هېوادونو یادونه شوې ده چې ځینې تعاملات به هلته راځي، ځینې حتی شخړې به رامنځته کېږي چې هغه موږ وینو. یعنې دا ناڅاپي کار نه دی، او نه هم د هر قدم دپاره، د هرې پرېکړې یا د هر برید دپاره ځینې هېوادونه د امریکا سره مشورې ته اړتیا لري. ځکه د یو اوږدې پالیسۍ له مخې په سیمه کې د ځینې تعاملاتو سیاستونو لپاره کار کولی. په ټوله کې یوازې افغانستان نه، د سیمې ټول هېوادونه به د دې مسلې د دې شخړې تر تاثیر لاندې راځي. خو افغانستان به لکه مخکې مې چې مختصر اشاره وکړه، په بېلابېلو برخو کې تر نورو هېوادونو ډېر اغېزمن کېږي، ځکه چې افغانستان له بده مرغه په یو داسې وضعیت کې دی چې هر وړوکې شګه
مانن آزاد صاحب، د ایران او د پاکستان د روابطو په ارتباط بیا هم د افراسیاب خټک لنډ نظر لرو، له دې وروسته بحث دوام ورکړو.
ایران او د پاکستان مناسبات تضادات نه ډک دي، په ظاهره دا ښه مناسبات وو، ځکه چې زایمان شي او بل سره سیاسي زایمان شي او بل سره ویني نو خپلی خبرې کوي. مګر په عمل کې پاکستان د امریکا په کمپ کې اولاړ پاتې شوی دی، ایران خپل ځان ته اولاړ دی یا روسیې سره اولاړ دی. همدغه څرنګه دا د مسلکي مذهبي اختلافات چې دي، پاکستان سعودي عرب سره ډېر نږدې او ایران سعودي عرب سره مشکلات لرل. پاکستان کې وهابي دیوبندي ایدیالوژي چې دی په مذهبي محفلو کې عمیقه ده، او ایران کې اهل تشیع دلته مشکلات سطح لاندې ډېر اختلافات شته. خو دا دې په ظاهره کې دوی یو بل سره مناسبات ښه ساتي، خو دا دې چې کله لږ تنش زیات شي بیا داسې حوادث موږ وینو.
د خټک سره په خبرو بسد هم ورزيات کم سي د پاکستان او ایران روابط د جنو کتونکو په باور له 2020 کال راهيسي ډیر نارمل وو او له هغه وروسته د غوس جنجال دی چې تازه پیدا شوی دی چې د یو بل په خاور باندې بمباری کړی دی. په خوا په پاکستان کې د شیا او سنیانو ترمنځ کړکیچ د دې سبب شوی چې ایرانیانو ته هم تاوان ورسی. مثلا په 1990 کال کې په لاهور کې د ایران د فرهنګي مرکز مشر صدیق گنجی ووژل شو او ایران اکسل عمل هم بیا ښکارا کو په وخت کې. په 2009 کال کې په پېښور کې د ایران د فرهنګي مرکز کارکونکی ابوالحسن جعفر ووژل شو او همداراز په پاړچینار کې چې د شیعه او سنیانو ترمنځ کوم روابط خراب او جنګونه شوي دي شخړې شوي دي. کله ناکله ایران په مستقیم کله په غیر مستقیم ډول ځینې لارښوونې پاکستان ته کړي دي او د پاکستان حکومت ته چې د دغو مخه باید ونیول شي. اتمر صاحب که ستاسو نظر واخلم څرنګه دغه د ایران او پاکستان روابط لکه څرنګه چې ما تشریح کړل مخکې خټک صاحب په تفصیل دا خبره یاده کړه له پخوا راهیسې هم داسې نه اوسې ډېر شي که چېرته په دغسې روابطو باندې دغه رقم د اورلګي تیلی ووهل شي څه فکر کوئ چې دا خطر خو شته پرته له څه شکه چې دغه کړکېچ پراخ شي او په سیمه کې د افغانستان په شمول ستونزې راولاړې کړي؟
ایران او پاکستان دوی منافع هم ځینې منافع مشترک لري او ځینې تضادونه هم لري دوی خپل منځ کې. مثلا د ایران هیواد دوی د خپل د بلوچانو ځینې ناراضي دي، یعنی بلوچان هلته هم دي او دوی خپل ازادي او خپل حقوق د ایران د حکومت نه غواړي. بلوچان سني مذهبه دي، دا د ایران چارواکو ته د منلو نه دی چې هغوی دا سني مذهب بلوچان ته کوم چې دوی غوښتنې لري هغه ورته ورکړي. همدغسې پاکستانیان هم بلوچانو سره جنجال لري. تاسو په دې تېرو کلونو کې د پاکستان لوی لوی پروژې مثلا د بلوچانو د خوانه تعدید شوې، چینایي انجینران او کارګران ووژل شو د بلوچانو په سیمه کې، او همدغسې نور مسایل د دې کې لکه چې وویل شو د سیم استخبارات هم لوی لاس لري. د هند د استخباراتو سانګر یارا دا د ډېر وختونو نه عین که زه تاسو هم د ظاهر شاه د وخت نه او بیا همداسې تاسو ونیسي په جمهوریت کې بیا د زه ډیموکراتیک په حاکمیت کې دا دوی ډېر لوی لاس لرل په دې کې، او تر دې ننه پورې هم زه داسې فکر کوم چې دا مرستې د هند روسي په یو طریقه د بلوچانو ته، یعنی دا یو لویه پروژه ده. د بل خوانه ایران اوس وخت کې بدون د روسیې د تفاهم نه هېڅ داسې کار نشي کولی چې هغه بل هېواد باندې یو برید وکړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې په دغه برخه کې ایرانیانو روسانو سره مشوره کړې او د هغوی نه دغه شین چراغ اخیسته او د دوی مشوره یې اخیسته. نو که دغسې او د بل خوانه کله چې ایران وایي چې که پاکستان د امریکا په اشاره دغه برید کړی، نو ایران دلته چپ نه پاتې کېږي، دا به نور هم وغځېږي. بل خبره دا ده چې ایران د داعش نه، د جیش العدل نه، د جندالله نه ویره لري. دوی نه غواړي چې په دغه سیمو کې یا د افغانستان د خوانه یا د پاکستان د خوانه دغه ډلې کوم چې ما د هغوی نومونه واخیست دوی ایران ته ورننوځي، هلته په ایران کې دوی عملیات کوي یا هغه خپل تحریک ته دوی تبلیغ وکړي او هلته په اصطلاح دغه خپل برنامه
پر مننه. جیش العدل البته په 2012 کال کې جوړه شوې ډله ده چې د بلوچستان د بیلتون غوښتونکو غورځنګ د پاکستان له تاسیس سره تقریبا فعال و او ډیر کلونه خو بلوچستان د پاکستان د خاورې برخه هم نه و. د بیا هم که چیرته هغه ته راشو د پاکستان او د ایران روابطو ته، د پاکستان او د ایران روابطو کې د ایران د ولسمشر د مرستیال محمد حسینی څرګندونې لرو چې دی وایي چې بیا بیا یې پاکستان ته ویلي دی چې د هغو د په وینا ترهګرو مخه دی ونیسي چې له ایران کې عملیات کوي او پاکستان ته پناه وروړي. دا سره اور
ایران او پاکستان
بحث پاکستان هم خب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
اغلی کډوخیل کسان دا سوال یو ډول تکرار ده، خو بیا هم د حسیني تر خبرو فکر نه کوي چې د پاکستان او د ایران ترمنځ روابط یو څه ژورې د اختلافات ریښې لري؟
خو معلوم ده څنګه چې اتمر صاحب نور دوستان ته اشاره وکړه، مشکلات خو موجود دي، اما د دې مشکلاتو د مهار کولو لپاره مثلا دوی مجبور دي چې ولاره د تفاهم د جوړجاړي یا د همکاري رامنځته کړي، ځکه چې سید د هر طرف باندې دوی باندې فشارونه نه وي چې څنګه دا خاوره د یو بل په خلاف وکارول شي. اما د دوی په دې کې تاوان دی، ځکه چې که دوی خپل منځ کې همکاري ونه لري نو د پولې باندې دوی په خلاف کارول کیږي. اما رقم بلوچان د ایران ورنه قربتوب کې او همدارنګه بیا پاکستان باندې د هغه بلوچانو قربتوب کې چې په ایران کې خپل عملیات اجرا کوي، نو په دې کې دوی دواړه له ستونزو سره مخامخ کیږي او د همکاري نه بغیر بل لار نه لري. چې ما مخکې وویل سعیده چې مثلا اوس په د پاکستان خاوره یا امریکا به مثلا په دې کې د پاکستان له فوج نه دا انتظارات لري چې څنګه همکاریانه ونه کړي، بلکې هغه کسانو ته مثلا پناه ورکړي یا همکاري وکړي چې ایران له ستونزو سره مخامخ کیږي. اما دلته د فوج هغه ځیرکتیا او یا د خپلو د داخلي د امنیت ساتلو په خاطر بلې دوی ګټې پکې شیکې دي. څومره کولای شي چې مثلا ډېر مخلصانه د امریکا سره ولوبي کړي، ځکه په عین هلته بیا دوی هسې پل تر دي دوی خپله داخلي ستونزې د هغې مخنیوی بیا څنګه کوي. نو دا مربوط هغه لوبې ده چې د امریکا دوی سره څومره کومک کوي چې مثلا آی بلوچانو ته ځتي چې دوی ته مشکل جوړ نه شي، ځکه چې دوی به بغه په مقابل کې به دوی هغه خدمات یا همکاریانې کوي چې مثلا ایران نامه نه شي. نو دا مربوط یې همغه
فکر نه کوي چې د ایران لپاره د وی بهانې او وی پلمې د لټولو لپاره ډیر زیات لارې شته. هلته حوثیان تقویه کوي، هلته حزب الله تقویه کوي، حوثیان هم په ترهګرو کې شامل شوي دي. له غنه پرته د ایران څنګ ته د امریکا لوی اډه پرته ده په قطر کې، همدارس چې په عراق باندې حمله وکړله عراق له لارې هم ځواب ورکولی شي، په سوریه یې حمله وکړه. یعنی د ایران لپاره خو ډیر لارې چارې شته.
ګوري یو هغه ده چې مثلا یو مملکت غواړي چې مستقیم یو ملک سره په جنګ کې شي، شاید امریکا ونه غواړي چې مستقیم مثلا په ایران باندې حمله وکړي، بلکې هغه داخلي ستونزو ته جوړې شي، په خپل داخلي ستونزو کې دوی په مشکل کې پاتې شي. یعنی هغه تحرکات یا هغه امنیتي مشکلات چې په داخل کې دوی تاثیر څه فکر کوم چې هغه قوي تر دې بجای داسې یو مستقیم یو چا سره په جنګ کې سی او په هغه کې تاوان ورکړي، هغه کې زیاتره ضرر ومني یا په بین المللي ملامتیا کې هم راشي، لته خو باندې مجبور دي چې بس هغه کې ځکه چې بیا په دې کې باسن بیا روس په تفاوت نه پاتې کېدل شي، کېدل شي دلته مثلا چین په تفاوت پاتې نه شي نور ملکونه. زه فکر نه کوم چې د یو لوی جنگ لپاره به امریکا ماده وي چې مستقیم په ایران باندې حمله وکړي، ځکه چې مختلف هغه دي. اما امریکا به کامله به دې ته علاقه مند وي څنګه ایران ته هغه داخلي ستونزې پیدا کړي چې مثلا په خپله منطقه کې په سن جنجالو باندې ښکیل کړي، او هغوی تقویه کړي چې مثلا دا جنگ ته دوام ورکړي به جای داسې مستقیم په دوی باندې حمله وکړي.
مننه. د ایران او د پاکستان ترمنځ تقریبا 900 کیلومتر سرحد دی، عیناً همدومره لکه د افغانستان او د ایران ترمنځ چې دی، یعنی کم سرحد نه دی. خوندي کېدلې هم که چیرته د دواړو هیوادونو ترمنځ تفاهم نه سخت دی. آزاد صاحب، بل لور ته یو شمېر پاکستاني متخصصین د سیاسي چارو کارپوهان دا خبره کوي چې د پاکستان پاوځ په ورته وخت کې نن سبا دا هڅه کوي چې د فبروري د 8 نیټې عمومي انتخابات وځنډوي، ځکه چې اوسنی حکومت هم شاته دوی دی او دوی نه غواړي چې یو منتخب بل حکومت راشه تا کاغ نواز شریف هم وي. نو د دې له خطره ممکن له ایران سره د شخړې تلمن ووهي او خپل ولست قناعت ورکړي چې د انتخاباتو وخت نه دی. ستاسو باور څه دی؟
ګوري، یو پاکستانی لیکوال رشید احمد چې یو نامتو لیکوال دی پاکستان کې، د دې کتاب کې د بینظیر د کله چې دویمه دورې ته دا راځي او واچپای ته دا خط لیکي، البته د پاکستان د پوځ لارښوونې چې دوی په سیاچن کې برید وکړي، هندستان دی برید وکړي تر څو په پاکستان کې انتخابات وځنډیږي. او همداسې وسول په دې کتاب کې ډېر واضح راغلی دي، په دې کې هېڅ شک نشته چې د مشرف د کودتا نه وروسته هغه ماشاءالله چې همېشه په پاکستاني پوځ پاکستان کې ماشاءالله لارې قدرت ترلاسه کوي، هغه نه دی یو څه لاره چپه کړې ده او دغه سیاسي ګوندونو د عمران خان راوستل او بېرته د هغه لرې کول او بیا دغه اوسنی سرپرست حکومت چې تاسو یادونه وکړه د دې تر شا د پوز په بشپړه توګه پوز درېدل او په غیر مستقیم ډول د پاکستان ټول دولتداري حکومتداري په خپل واک کې نیول، دغه ماشاءالله د تیوري نه دی راوتلی دي. په دې کې ښکاره خبره ده چې دغه سرپرست حکومت چې راغی د پاکستان د اساسي قانون او د انتخاباتو د قانون له مخې دی باید درې میاشتې کې انتخابات ترسره کړي وای، چې هغه خورا ډېر وخت ووتی ترسره نه شوله. د انتخاباتو د ځنډېدو موضوع هم ده، ځکه چې پاکستان کې دننه په لومړي ځل باندې هغه د پښتنو د بلوڅو بحث موږ یوې خواته پرېږدو، حتی په پنجاب کې هم دا بحثونه پیل شول چې پاکستان چې کوم پاکستاني پوځ چې کوم ولسي ملاتړ درلود هغه خورا ډېر پیکه سو د تحریک انصاف د مبارزو وروسته، نو هغه ملاتړ بېرته ترلاسه کول یا ولسه دا شول چې که پوځ نه وي نو پاکستان نشته، ممکن دا انتخابات وځنډېږي. او بل بحث تر ټولو مهم دا دی چې دغه د مایکل کریکټن د کتاب ډسکلوزر له مخې دغه جغرافیایي ویشونه چې څه ویلي هو به ځینې قومونه که هغه بلوڅان دي که کردان دي که پښتانه دي په دې سیمه کې په خاص ډول د پولو دواړو خواو ته ویشل شوي دي، همدارنګه بیا ځینې مذهبي ډلې جوړې شوي دي لکه شیزم سنیزم. دا په دې سیمه کې د سیمې د نړۍ د قدرتونو د ګټو دپاره د چک اینډ بیلنس ساتلو دپاره دا خورا ډېر اړین دي. ځینې ډلې داسې دي لکه بیلې چې هغه طبیع خبره ده هره ډله یو ملاتړ ته ضرورت لري، هغه ځینې هېوادونه کې ایران یا که هندوستان یا نور هېوادونو څخه خپل ملاتړ ترلاسه کوي، لکن د یو هغه ایجنډا د 1948 په دې خورا ډېره ښکاره وه. هغه ایران هم په هغه ډول نه سپورټ کوي لکه څنګه چې فکر کېږي، ځکه چې ایران هم په دې باور ده چې د پاکستان بلوڅان خپلواکي ترلاسه کوي نو بیا دې ته خطر دی. ټول پراته بلوڅان ایرانیان ممکن د هغه حقوق بلوڅان سره یوځای شي، البته بلبختانه موږ په هغه وضعیت کې نیو چې د دولت ادرس په دې موضوعاتو باندې اندېښنې وي چې د افغانستان بلوڅان هم دا ویره ورسره وي، همدارنګه د کردانو مسله. نو د سترو قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو هغه ډول چې په سیمه کې د یو غواړي چې مثلا یو هېواد ته د ځانګړې توګه ډېر زیات تاوان ورسېږي، هغه هم دوی نه غواړي، ځکه د چک اینډ بیلنس د ساتلو لپاره تاسو ځینې شخړې رامنځته کوئ او ځینې شخړې په دوامداره توګه روانې وي. مشخصا بلې و داسې ځمکني واقعیتو ته په کتو په تېر دوو نیمو کلونو کې د پاکستان داخلي سیاست که هغه ملکي سیاست وي او که نظامي سیاست وي هغه ته په کتو دا اټکل کېدلی شي چې دغسې مسایل دی د پاکستان راتلونکي د لومړي وزارت انتخابات یا د ملکي دولت حکومت د ترلاسه کولو کوم انتخابات باندې شپږم فبروري 2023 کې
آزاد صاحب مننه. آزادی پسپو کی پروگرام له آزادی راډیو اوري احمد شبریم ستاسو کوربه. په دې پروگرام کې مو موضوع دا ده چې په ایران کې د پاکستان بمباري او په پاکستان کې د ایران برید په د سیمې امنیتي وضعیت په کوم لوري روان کړي. له یوې خبرتیا وروسته به دغه اړخ راوسپړو چې اغیز به پر افغانستان شي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ چپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو چپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو 12:00
له پاکستان سره تقریبا یوونی وشوه چې د افغانستان پولی تړلې دي او تجارت ته دواړو لورو ترمنځ پټه پدریدلې دي، خو له ایران سره په تیر یو کال کې دغه تجارت غوړېدلې دي. په روسي کې د سره پورنه هم خبره شول چې د افغانستان په ګمرکونو کې چې له ایران سره دي مامورین دوه شفت کار کوي، یعنی 14 ساعته. خو کچیرته د ایران او د پاکستان روابط خراب شي پرته له شکبه دغه تجارت هم اغیزمن شي او په ایران کې په میلیونونو افغانان دي چې ممکن هغوی هم نور په ایران کې ژوند کولو ته دې ته زړه شنه کړي چې په ایران کې ژوند وکړي. اتمر صاحب، څرنګه که هم دا سوال د خبرونې په ترڅ کې هم یو ډول مطرح شو، لیکن دغه اندېښنې تر څه بریده تاسو ته مواجه کړي؟
اوس وګورئ چې د افغانستان د حسیني حکومت او ایران ترمنځ روابط ډېر خ او نږدې دي. دوی آیتونه همیشه ایران ته سفرونه کوي، وزیران یې زیارته او د هغوی نه راځي. او په دغه قسمت کې افغانستان اوس د ایران سره ډېر نږدې دی، او برعکس په همدغه موده کې ورو ورو پاکستان سره زموږ علایق مخ په خرابېدو دي. تاسو ورځې لکه چې تاسې یادونه وکړه، دغه تجارتي لارېګانې دا ماتلې دي د سړک د بندر دواړو خواو ته، او یو نوه پاکستانیان په دغه برخه کې سخت دریزي خپل کړی، په دې مانا چې دوی باید هر موټر ته یا هر لارۍ ته چې راځي د هغه ډرایور ویزه ولري او پاسپورت لري. یعنې تګ و راتګ باید د ویزا او پاسپورت وشي، چې اوس وخت کې دغه زموږ تجاران ته ډېر زیان اوښتی دی. یعنی دغه مالونه په دغه دواړو خواو کې تجارتي مالونه او خوراکي توکي دي، ترکاري او سبزیجات او میوه باب دي چې دا زیان دواړو خواو ته کړی. نو که دې ته سړی وګوري، طالبان حکومت ایران سره نږدې دي، او لکه چې تاسو ورته ویل دي، ایران نه د افغان تجار واردات تقریبا $3 میلیارد ته رسېدلی په کال کې، چې دا پخوا په دغه حد کې نه و، $500 میلیونه شاوخوا کې وو. نو داسې معلومېږي چې د افغانستان حکومت ایران سره ډېر نږدې دی، او اقتصادي روابط راکړه ورکړه لري. د بل خوا نه اوس وخت کې دغه یو بل د ریل پټلۍ هم تمدید شو په دغه برخه کې، چې دا ښیي چې دا تجارت دوی دواړو خواو دا غواړي چې دا توسعه پیدا کړي. نو اغېزه که ایران کې مثلا د ایران حکومت داسې یو بلې جګړې ته یو بل تشنش ته لاړ شي، یقینا چې دا به په دغه تجارت باندې تاثیر وکړي. د بل خوا نه په خپله ایران کې هغه اقتصادي مشکل چې همده اوس دی، د ایران په ایران باندې بندیزونه دي، د ایران پیسې دي ارزښت ډېر کم ورځ تر بلې کمیږي. نو دغه مسایل دي چې ایران ورو ورو ښکېل پاتې کېږي دغه نور قضایاو سره، لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړو، لبنان سره، فلسطین سره، غزې سره، یمن سره، سره به عراق کې دغه ټول اوس که پاکستان هم یو بل اړخ شي، نو ایران ډېر په دغه جنجالونو کې بند پاتې کېږي. او د بل خوا نه د افغانستان په وارد کې که موږ داسې وګورو، افغانستان اوس وخت کې د پاکستانیان نه ښه زړه په دې نه لري چې اول خو تاسې وګورئ، 1,900,000 افغان مهاجر په داسې یو شکل ویستل چې دغه د هېڅ افغان او د هېڅ انسان دپاره د منلو نه دی. نو طبیعي ده دغه ستونزې به نور هم پسې ډېرېږي.
مننه اکمر صاحب. اغلی کړوخیل، تاسو څه فکر کوئ، له ایرانه افغانستان دغه اوس طالبان هم اول برېښنا را واردوي، او همدارس د تجارت ته مو مخکې اتمر سبب هم اشاره وکړه، که چیرته د پاکستان او د ایران ترمنځ د جګړې احتمال خو لا طبیعي خبره ده چې دواړو خواوو یو څه نرمې خبرې هم کړې دي، لیکن د دې احتمال ډېر زیات دی چې ډیپلوماتیک روابط به ممکن هغه صفات نه شي لکه د تیرو څو کلونو کې چې وو. که دا روابط هم ساړه وي، په افغانستان به یې تاثیر څه؟
خب افغانستان ممداد په یو جغرافیه کې واقع ده، چې یو خشکه کې یو ګیر ملک دی، یا په وچه کې دا د ملکونه چې مثلا شاوخوا پراته دي، که هغوی له یو ستونزو سره مخامخ وي، هلته بې ثباتي وي یا جنګړه وي، نو دا په بدون شک په افغانستان باندې خپل تاثیرات لري. ځکه چې افغانستان خو هغه یو ملک ده چې مثلا لارې نور ملکونه که مثلا خوراکي مواد را نسي یا همکاریان ونسي، نو بیا به افغانستان به واقعا په ستونزو کې به وي. اما راځو چې مثلا که دوی ترمنځ رابط هم در رقم ساړه پاتې شي او جګړه رامنځته نه شي، وضعیت غیر شه دومره خاص هغه نه لري، ځکه چې د طالبانو مشان چې دي د پاکستان سره مشکل نه لري. زه فکر کوم ځکه چې د هغوی په همکاري باندې په قدرت باندې ناست دي، یا مثلا دغه حمایت ته ضرورت لري، هلته کورنۍ دي، بزنسونه دي، څه دي، په هیڅ صورت دوی د پاکستان د خرابېدلو طرفدار هم نه دي. او همدارنګه ایران سره د دوی رابط فوق العاده ښه دی، ځکه چې کله ناکله دا سره ادم چې مثلا پاکستان په مختلفو دلایلو باندې بندوي، نو یوازنۍ لاره ده چې زیاترین واردات له بغه تاریخ نه افغانستان له پخوا نه مزمنګه زیات واردات له د ایران لارې افغانستان ته درلودل. نو افغانستان بشه په دې حالت کې حد اعظمي کوشوه کې چې خپل توازن یا بلانس رابط وساتي د ایران او پاکستان سره، او کېدای شي یو د خیر ښېګڼې رول هم وغواړي چې ولوبه وي. نو زه فکر کوم چې که وضعیت خرابېږي افغانستان متاثره کېږي، او که د حرکتونه یا دغه فعالیتونه که دوی تروریستي ورته وایي یا د ازادي خواهي فعالیتونه شروع شي، امکان لري چې ځینې تحرکات په افغانستان کې هم شروع شي. نو دا فکر کوم چې دا خود په خود افغانستان په بې‌ثباتۍ باندې تاثیر گذاري، ځکه چې ولس له حکومت نه مثلا د طالبان حاکمیت نه ناراضه دی، او اقتصادي ستونزې ډېرې زیاتې دي که افغانان ونشي کړی چې ایران او پاکستان ته سفر وکړي په دې هیله باندې چې نور ملکونو طرف ته ولاړ شي. نو که دغه لارې بندېږي، موږ عمره په افغانستان باندې هم ډېر منفي اغېز کوي، د اقتصادي لحاظه، د سیاسي لحاظه، د امنیتي لحاظه، او یو نو هرج و مرج به حتما په داخل کې شروع کیږي، ځکه چې وزنی لاره پات کیږي مګه مرکزی آسیا، او مرکزی آسیا خو هم تاثیر گذار دی د موسکو له سیاستونو نه او د غد نفوس ساحه ده. نو زه فکر کوم چې هغه به خپل اندیشنه له دوی به خپل شرایط وزکی په طالبان باندې. نو که هر څومره د منطقه کې وضعیت خرابېږي او تنګېږي، هغه مستقیم تاثیر کوي، ځکه چې موږ اوبو ته لاره نه لرو، د موږ زیاته تجارت او هغه راکوه د دوی لارې کېږي، او دا به په افغانستان باندې واقعا یو منفي تاثیر لري. او دومره افراطي ډلې چې په افغانستان کې اوس د پاکستان د استخباراتو په همکاري راغلي دي، نو هغه هم بې تفاوته نه پاتې کېږي، کېدای شي په ځینې دریځونو کې داخل شي او په ځینو حرکتونو کې مثلا دوی همکار پاتې شي. نو د بیا به هغه کې به تاسو افغانستان کو غواړي کو نه غواړي په دې مسأله کې شکل کیږي او دواړو ملکونو به ورته ګټه نیسي. دا به یو مستقیم تاثیر په افغانستان ولري.
آزاد شپ که تاسو نظر واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې که روابط ډیر خراب شي د پاکستان او د ایران ترمن، یعنی کړکیچ رامنځته شي، خو طبیعي خبره د سشکاره د سیمې په ټوله سیمه باندې منفي تاثیرات غوړوي، خو که چیرته ډیپلوماتیک روابط یو څه ساړه پاتې شي د دواړو هیوادونو ترمنځ، بیا به هم په افغانستان باندې منفي تاثیرات وي؟
بله، شک چې ډیپلوماتیک روابط د دواړو هیوادونو ترمنځ ساړه پاتې کیږي، د یو مودې لپاره د اقلا نظامي شخړه به پاغه کچه باندې چې لیدل کیږي هغه باندې رامنځته کیږي. دا چې په افغانستان باندې څومره تاثیر وي په اقتصادي برخه یاد مسله باندې ډېرې خبرې وکړلې او ډېرې مفصلې خبرې وکړلې، لکن په سیاسي برخه کې، په ډیپلوماتیک برخه کې، یو ویش په طالبانو کې په تېرو دوه نیمو کلونو کې لیدل شوی دی، حتی د پاکستان په حق باندې د طالبانو شکم دریځ دی. د طالبانو ځینې مشران د پاکستان په حق یو ډول دریځ لري او ځینې بل ډول دریځ لري. همدارنګه د طالبانو په مشرانو کې په ځانګړي توګه دوه هغه نامتو کسان چې یو صدر اعظم دی او بل صدر ابراهیم وبخشی او بل زاکر، دا د ایران سره خورا ډېر نږدې روابط لري د پاکستان په پرتله باندې. اما ځینې کسان لکه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر متقی، همدارنګه خپله د طالبانو مشر هیبت الله، دا د پاکستان سره خورا ډېرې اړیکې لري. یو ویش به دلته دننه په طالبانو کې سیاسي ویش را پیدا کیږي چې مختلف نظرونه وي د دواړو هیوادونو په حقله باندې، او دا ویش کېدلی شي چې په افغانستان کې د دوی په حاکمیت یا په ولس باندې یا په دې جغرافیا باندې چې کوم حاکمیت دی اوس لري، دا تر اغېز لاندې راشي، ځکه هلته به یو لوی سیاسي ویش رامنځته شي یا نظریاتي ویش به رامنځته شي چې دا په ټوله کې د طالبانو کوم بج حکومتداري ورته وایي یا کوم سیاسي ساختار چې دی رامنځته کړی، دا به تر اغېز لاندې راشي. همدارنګه ځینې نور هیوادونو سره چې طالبان په غیر مستقیم او په مستقیم ډول غیر رسمي روابط لري چې په رسمیت نه دي پیژندل شوي، مثلا د منځني ختیځ هیوادونه لکه د سعودي عربستان سره، عربي اماراتو کې چې دوی خپل کونسلګری لري یا سفارتونه دوی ته سپارل شوي دي، هغه هم په دې قضیه کې ډیپلوماتیک دریځ لري، خپل د بهرنیو چارو د بهرنیو پالیسۍ له مخې به خپل دریځ ولري. په ځانګړې توګه هغه منځني ختیځ هغه هیوادونه چې هغه په مذهبي ډول باندې د شیعیزم خلاف د نظر لري، هغه د طالبانو سره بیا خپل اړیکې لري، هغه به په دې موضوع کې طالبان وهڅوي چې هغه یو طرف ونیسي. اما د نننه بیا ځینې نور طالبان دي چې په بیلابیلو برخو کې صدر ابراهیم او قیم ذاکر او د دوی خپل اړتیاوې د ایران د جغرافیې څخه، هغه به دې ته دا لاره ډېره ستونزمنه کړي چې دوی کوم طرف ونیسي او بې طرفه دوی پاتې کېدلی نیسي، ځکه په دغه
مننه ډېره زیات. آزاد صاحب بحث کې مو برخه را سره واخیسته. اغلی کډوخیل، له تاسو هم منندویم او اتمر صاحب، له تاسو څخه هم مننه کوم. زه احمد شبر له اوریدونکو اجازه اخلم. تر بلې خبرونې مو خدای مل.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویشتا